په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دین کو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی د نن په پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوې ده. هلته په کابل کې نن په زرګونو هزارګان د بجلی په یو منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د بریدونو په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو ته مزوب لاړولې. د خبرونو تفصیل. نن په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې په کې به ملیونونو ماشومانو ته د غرنګ ضد ساسکي ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل دا کمپاین په همدې ورځو کې په افغانستان کې هم روان دی.
دے ٹائم سی پولیو وائرس کم دے سیما کے دائر پارا انتہائی ضروری ہو چن بدائے کیمپین پاکستان افغانستان یو زیو کوسدا چونکہ کیمپین تو پورا پاکستان کے رے اور دغه شانت خیبر پختونخوا په پینځه ضلعو کې به یو پورا په فاټا کې به انشاءالله خیبر پختونخوا کې به تقریبا 5.4 ملین ماشومان دی چای ته موږ رسائی کوو.
په افغانستان کې د یونیسف چارواکي وایي د دې درې ورځنی کمپاین لپاره ټول اقدامات کړي دي. د یادونې وړ ده چې پولیو د نورې دنیا نه ختمه شوی خو په پاکستان کې سکال هم د دې رنځ لس او په افغانستان کې 15 نوي کیسونه مخته راغلي دي. نن به د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډه کیږي. د سینټ غونډه به د ماسپښین په 4 بجو او د قومي اسمبلی غونډه به د مازیګر په 15 بجې شروع کیږي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله نن مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به نن د پاناما اسنادو په معامله قومي اسمبلی ته وینا کوي او په کې به د دغه شخړې د هواري په لړ کې د شفافو تحقیقاتو لپاره په اقداماتو خبرې کوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف ته د وینا پر ځای د دوی وو پوښتنو ته جوابونه وایي. د یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې د پاناما اسنادو په نوم په لوی مقدار کې داسې معلومات برسېره شوي چې په کې د یو شمېر پخواني او موجوده نړیوالو واکمنانو د پټو بهرني بانک اکاونټونو او کمپنیو ذکر شوی دی. په دې کې د پاکستان د نورو ګڼ شمېر کسانو تر څنګه د وزیر اعظم نواز شریف د زامنو او لور نمونه هم راغلي دي چې په نتیجه کې یې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت له مظاهرچیانو غوښتنه کړې چې خپل نننۍ مظاهره له قانون او د مظاهرو له شرایطو سره سم ترسره کړي. نن په کابل کې د بامیان ولایت په زرګونو شیعه مسلک هزارګان د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي بجلی د لاین په منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي. د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې چې د کورونو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې په کابل کې نننۍ مظاهره له دهمزنګ او میوند واټ نه شروع کیږي او په حضوري چمن کې پای ته رسیږي. د هزارګانو مشران غوښتنه کوي چې د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي د 1500 کیلو واټ بجلی لاین دی د بامیان ولایت د لارې بوتل شي. په یاد ولایت کې هزارګان په اکثریت کې دي. دغه لاین په اصل کې د بامیانو د لارې تیرېدل وو خو حکومت په دې کې بدلون وکړ او ویل چې د کابل شمال خواته د سالنګ د لارې په تیرېدلو باندې واده د منصوبه زر تر زر سرته ورسیږي بلکې په لګښت به هم په میلیونونو ډالر کمې راشي. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د چین د وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شي جین پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر شپه مشال لیډیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینی مشرانو سره په خبرو کې د ایجنډا یو مهمه نقطه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي. مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغه ملاقاتونو کې به مطرح شي.
عبدالله عبدالله د چینی مشرانو سره د ملاقاتونو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل که هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له جګړې لاس اخلي پرانستې وي خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو ترهګرو سره همکاري کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت وسلوالی ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټری حمله کړې او په بغداد کې دننه خو او شاسیمو کې د چاودنو یو لړۍ شروع کړې چې پکې نه ویش کسان وجل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال لړخته 40 کیلومتر لرې د ګیس په دغه سرکاري فیکټری برید هغه مهال شروع شو چې د فیکټری په دروازه کې ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. دا غې نه پس د ځانمرګي برید کوونکو او وسلوالو یو ډله دغه مرکز ته ننوتل او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. په عین حال کې د بغداد ښار نه جنوب لړخته 10 کیلومتر لرې پروت لطیفیه ښارګوټي په بازار کې په یو موټر بمی چاودنه شوې چې پکې د دوو پوځیانو په شمول اووه تنه وژل شوي دي. بلخوا د یادی وسلوالی ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استازي وای په عراق او شام کې د یادی وسلوالی ډلې تر قبضې لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمیدو دی. بریټ میک ګورک پرون د اردن سرخار عمان کې ویل د دغه خودسره خلافت راغونډېدل جاری دي. نوموړي وویل د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا د عراق د موصل خار او د شام د راقه خار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی. او بل خبر دا چې روس ورسته له هغه د چلول او سیاسي بغض ادعا کړی چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یو د 12 کلن جنۍ په هغه سندره بریالي شو کوم چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمه نه په ګانډ شمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوی. دا جمال نومې دغه سندرغاړي پرون د ججانو او کتونکو لخوا د 1540 پوینټونو په ترلاسه کولو د مقابله ګټونکو اعلان شو. بلخوا د یوروویژن منتظمین د روس تور نه وی وای چې دا سندره د دوی د قوانینو سره سمه وه. د خبرونو پای او اوس درته د اسلام آباد نه زمون خبریاله رفعت انجم د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ 40 پیسې او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ریالونه اخیستل کیږي او په 2.65 اتیا خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبا لپاره پیښور، بنو او کوټه کې موسم ګرم او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 2 وي. بنو کې 6 او 14 او په کوټه کې به 10 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاک افغان پولي دواړه خوته لنن څخه د ګوزن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر خکړې ادارې یونیسف یو چارواکي هیله مند دی چې دا کمپاین به د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خپرېدا مخه ونیسي.
څلور کیسونه په کونړ کې شوي دي. نو کوشش دی چې کم بارډر ایریاز دي هغه ته چې ماشومان ټول رسایي شي.
په بنو کې میشت له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک له حکومتي او غیر حکومتي دارو غواړي چې دوی ته د ملاویدونکو خوراکي توکو معیار او مقدار ورخکي.
د ایوات را همشته پرشن شه مهرباني د یو کو جوته شه رمضان میشت راونه دو عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
رپورټونه وایي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د روغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسیدلې دي. شننکي پر دې اندي چې دغه روغه جوړه بخایي په افغانستان کې د روانې جګړې زور کم کړي.
دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو ته رسیدلی ده. چېرته حزب اسلام سیاسي عمل ته راځي نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کړي.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع نن څخه په افغانستان او پاکستان کې هماله د ګوزن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې ولشي پکې به په ملیونونو ماشومانو ته له دغه رنځ څخه د حفاظت واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګوزن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې یونیسف چارواکي هیله ښیي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. تفصیل د منور شاه په راپورټ کې.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزرن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي، چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 6.5 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنځ خلاف څاڅکي ورکول کیږي. هلته په خیبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي، او دا هم یوه وجه ده چې د ګوزرن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونه شوه. نوموړي زیاته کړه
پاکستان افغانستان یو ځای کو افغانستان کې کوم ملګری دی هغه سره کوآرډینیشن شته دی د ملک په سطح باندې هم او د خیبر پختونخوا فاټا او د هغه اړخ د ننګرهار چونکې د نومبر نه دی اړخ ته څلور کیسونه په کونړ کې شوي دي نو هغه لږ موږ دپاره ډېر زیات فکر دی د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چې چېرته خدای مکړه دا وایرس دلته کې رانه شي نو کوشش دی چې یو ځای چې کوم بارډر ایریاز دي هغلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله وویل د هیواد د نورو برخو په څیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نوموړی وایي
بیا په شرقي حوزه کې په ننګرهار لغمان کونړ نورستان کې امهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوی دی. داراز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګوزن د خاتمې لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغ زیات دی تیم تاسو کور ته راورسیږي بیا هم پکې ماشوم پاتې شي نو دا یو ډېر غټ زما خیال ماشوم سره به ظلم وي. ماشوم خو دوباره نه ټیسیږي چې چاته یو ځل پولیو شو نو آسانه طریقه ده دوه څاڅکي ورکول دي هر ځل چې قلم ټیم راشي نو دا یو موقع ده مور پلار ته زما خاص چې تاسو کور ته محلې ته که ټیم راشي نو ماشوم خامخا بهار وباسي. ګورئ هغه ماشومان چې کم په غېږ کې دي چې کم واړه دي هغه ټول نه زیات کمزور دي همدغه ماشومان موږ نه پاتې کیږي. بدقسمتی خبره ده کرن لوگوں تک خپل ماشومان او خیال ساتي او د دې ویکسینیشن خیال دی ساتي او ان شاء الله چې دا پولیو بیماری پر دنیا ختمه کړي دا موږ هم ختمه ولې شو.
ډاکټر جوهر خان زیاتوی په پاکستان کې تر اوسه د پولیو لس کیسونه رجستر شوي چې 15 په خیبر پښتونخوا 3% صوبه او 2 په بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د یادونه وړ ده چې ګوزن د افغانستان او پاکستان نه علاوه د نور نړۍ نه ختم کړي شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په بنو کې مشله شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو له شکایتونو ورسته چې غنې دوی ته معیاري خوراکي توکي نه ورکول کیږي. پروند د خړو نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې د دغو کډوالو لپاره ډوډۍ او دال پاخه او دغو تر منځوبې شل شول. زیاتره کډوالو دوی ته د ورکول کیدونکو وړو په اړه شکایتونه درلودل. د خړو نړیوالې ادارې ویاند بیا وایي د دوی د کار هدف کډوالو ته ښه خوراکي توکي ورکول او په دغه لړ کې د شکایتونو یې ازاله کول دي. عمر دراز وزیر له سیمه رپورټ راکوي.
د خوراک نړیواله ادارې ورلد فوډ پروګرام بنوتری او فوراشن سنټرو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوراکي توکو په اړه شکایتونو لری کولو لپاره د خوراکي توکو معاینه وکړه. شمالي وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه او دغه محل د اوړه په اړه لږ شکایتونه درلودل او نور خوراکي توکو نه مطمئن اول. یو څو کډوالو نرینه او زنانه او مشال تا وویل
دونه شاله یې ماډه نور نه پخېږي دل ری یو خو داس نه یې رغور کې پخه مند ضروري دا شرب ته په بوتاله دی چینه
غړي رغ دی دال رغ دی ملګر رغ دو خدا کا دوبارہ سنی نہ چدا دوبارہ سن دس ویلا کدا ہے چھ مو دیڑا ول دلا دیڑا دسو چھ دجا دو غاتا نویرسی تانو رتا نویرسی خپل تکیږي.
ز محمد حبیب د منم شکلی باشنده یم. اس نن ته په دونه ما یار چې کومه تو زنه ملي ولا صحیح نه ده دا کې ما دونه تو یتال دا دمش خپل وقتل دا شاین خو صحیح دی دمش بیا گزارش تا دمش د اتل خلک چې د کوم لور ده کلیتا اې دې ته دا یره چې کومه تو کنه سہولت نه جوړ کو دې ایوات را رحمشته پر شان شه مثال مهرباني د یو کو یو ته شهر مزار میاشت چرونه دو چې د پکیج د رمضان چې کومه تو میشه دا
دا خوراک نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام بنو موجوده انچارج وحید خان مشال تا وویل دغه پروګرام مقصد یې د کډوالو شکایتونه لری کول وو او ورلد فوډ پروګرام هڅه کړې چې معیاري توکي وویشي.
رمضان دلته د اکټیویټي وکړله د کوکینګ والا او وړو مو دلته ورته لامدم وکړه او پاخم وکړه دال مو ته پاخه کړله ټرایبل ایلډرز موجود ولل دو ټولو ټیسټ کړله آی ډی پیز ځان لا چیک کړله هغې د دې په حوالې سره تعریف وکړو چې د دې کوالټي ښه ده. ورلد فوډ پروګرام کار همدا ده چې د آی ډی پیز لپاره ښه نه ښه کوالټي او ښه سپورټ او اسسټنس ورکړي فوډ په حوالې سره او دا مسله ورته حل شي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کډوالو ته د ورلد فوډ پروګرام له طرفه په میاشت کې یو ځل اتیا کیلو اوړه، څلور نیم کیلو غوړي او اته کیلو دال د هرې کورنۍ په سر ویشل کیږي او د ورلد فوډ پروګرام مشرانو په وینا را روان راشن کې بعد دوی ته رمضان پیکیج کې هم اضافي خوراکي توکي ویشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کورمه په مخیزو کې اوریدونکو د شویو فرقیز جګړو لامل د سیمې سړکونه، هسپتالونه او سکولونه زخت زیات زیانمن شوي دي. دغه راز په سیمه کې د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه د ورحل کړي چې په خبره ژوند یې یو څه آرام شي. له سیمې طارق اورکزی رپورټ راکوي.
په کورما کې امن دراتلو پس د مخیزو خلک له خپلو کورونو ته واپس شوي دي. خوځایي اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترې دو پس هم دوی د بجلی سهولت نه محروم دي. عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړی شوی.
کراسیس کې دا ټول بجلی لکه کم دی وری بای شوی، ختم کړای شوی، هر څه ختم شو، ترونه هر څه ختم شو. نو بجلی شته ټرانسفارمر یې څوکومي هغه خلک وړي دي جګړو کې. نو دلته ستر لینډ څوکوم هغه کمبې شته، هغه کوم هغه مزه دی اور کې نشته.
په کورما کې د کال 2009 نه وروسته شیعه سنی ډلو ترمنځ شاوخوا نهه جنګونه شوي دي چې پکې د سیمې بنیادي ډنچا سخته متاثره شوې ده. په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملي شوه نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل. خوځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوي. حاجي رفیق په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل خو د بجلی مسله حل نه شوله.
لوزنامه شوې ده، هغه لوزنامې لون دی مرغلی او هغه لوزنامې کې متعیلی شوې دي چې تاسو ته بمو تللی سره ستوره سہولیاتی کنه دا بو مدیر کو او متا بجلی اوسا پوری نو لگی دا نو مو بار بار حکومت لوړیو اغه متای ستو ایم ان ای سره کور دا ایم ان ای مو علاقی سړای د غخپل د علاقه کسی پچی رسی چې دا وته د خلکو ته دا مشکلاتی.
د ساده خار نه شاوخوا 8 کیلومتر لری مخزو سیمه د الزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لز زرونه زیات د خلکو آبادی دا. معلوماتو تر مخه په مخزو کې 12 کلی دی چې په هغه کې لز کلی داسې دی چې د حقوی بجلی نشته. د کوزی کور پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو توای دوی کوشش کوي چې په مخیزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي.
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زمونږ د پی ایس ایف دی پکې ویناګانې کړوي په هغې باندې دا میلاو شو دي. تاسو ته پته بجلی معامله خو دا ښکته نه وي که نه چې لوکلي خو مطلب نه پی ایس ایف نه زمونږ انتظامیه لاس کې دوره صحیح چې مونږ وکړو. په دې کې آلریډي لیټر هم شو دي، په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دي دی چیف سره. نو انشاءالله دې لپاره کوشش جاري دي، دا به موشي د خیر سره.
د مخیزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحالېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې پر ټولنیزه میډیا خپرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان د ولسونو غوسه راپارولې. په ویډیو کې ښودل شوي چې یو کس چې د وزیرستان یو ښځو دودیز کالي یا جامې اچولې د پاکستان پوځ سرتیرو پر وړاندې نڅا کوي. د وزیرستان قومي مشرانو، د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او زده کوونکو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د وی غونډې په ترڅ کې دغه ویډیو جوړول او بیا یې خپرول په سختو ټکو کې وغندل او د پاکستان پوځ له مشر څخه یې وغوښتل چې په دغه اړه پلټنې وکړي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود معلومات راکوي.
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خوره شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړای شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورسې سرتېري د کلاشنکو په ډالۍ د یو غار نه راوباسي، تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړی ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود وایي،
په فیسبوک باندې یوه ویډیو راغلې ده، د آرمی په وردیشه سړی ورته ویلوړ دی د کیم د میژ د روایات یا ثقافت یو انداز ده، د میژ د دغه شایي خیال نه ساتلی، بې حرمتي کړې ده په انتهایي، یا که په آرمی شي وي یا که دغه سې چا جوړه کړې وي، نو د دغه میژ برپور او مزامات یې کوي.
د قمی اولسي ګوند مشر او د احمدزی وزیر قبالیانو چیف سردار علي وزیر زیاتوي،
دغه کاسونه چې د کیم حرکت کړی دی دا په ناپوهي سره نه دی شوی، که چیرې د دغې پلټنه نه وشوله او هغه خلک چې چا حرکت کړی دی هغه خلک تر مخامخ نه کړل، دا راتلونکي تور بنې او ټول قومینه د دغې واقعې په خلاف بنې منظم کوي.
په ګومل یونیورسټي کښې په زده کړه لګیا دوه طالبي علمون په دغه بری کښې خپله غوسه په دارنګ جوتوي.
زه منظور نمیر، ګومل یونیورسټي سټوډنټ یم. په وزیرستان کښې فوزیونه یوه ویډیو جوړه ده چې پاک شي فوزي چې میش کیم ښځینه روایتي لباس ته هغه اغوستی دی، په هغه کښې یې ډانس کړی دی. دا د میژ د پوره ډېره سخته خبره ده. میژ غوړي چې دغه ویډیو د انکوایري وشي او چې څوک هم په شمول وستي، یاته دا ډېره سخته سزا ویر شي.
منوم فدا محمد، گورنمنت ډیګري کالج نمبر ون ټرایبل سټوډنټ صدر یم. میژ آرمی چیف ته دا ریکویسټ دی او دغه شي دا تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړه ده کیم کسان په شي انوالو دي چې دغه ته سازو میلاو شي، په دا نه اول چې دا قومینه او آرمی په خپل منځ شه بغاوت وشي یا څه مسله جوړه شي.
په غونډه کښې د قبایلي ژڼیو او طالبي علمانو یوه کمیټي جوړه کړای شوه چې په کومه کښې شامل کسون به په دغه بارې کښې د روانې میاشتې په دوه ویشتمې نېټې د اتوار په ورځ د ډېره اسماعیل خان په حقنواز پارک کښې د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سویلي قطبي وزیرستان او نیمو قبایلي سیمو ټولو قومونو ته د شرکت بلنه ورکوي. دا د هم یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر یوه لوړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه ده بللې، خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه بارې کښې د سپېڅلې تحقیقات وشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د ګل د ورځې اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولسو بجو،
د مشال برکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کار کوونکي غیر حکومتي یا غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې په تور غر ضلع کې د جینکو یوازې یو میډل سکول دی. سرکاري شمیرې بیا ښیي چې په همیاده سیمه کې د جینکو لپاره دولس پرایمري سکولونه جوړ دي. په داسې کې د صوبې د تعلیم محکمې چارواکي وایي حکومت په تور غر او نورو وروسته پاتې سیمو کې د تعلیم په تیره د جینکو د تعلیم په برخه کې زیاتې هلې ځلې پیل کړې دي. له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
تورغر ضلع کې په تعلیم کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم آئی ډیا د تعلیم څانګې مشرې خالده ادیب مشال رډیو ته وویل چې په تورغر ضلع کې د جنکو پرایمري سکولونه ځای پر ځای شته، خو له پرایمري وروسته د تعلیم جاري ساتلو لپاره په ټوله ضلع کې یوازې یو د جنکو میډل سکول دی.
یو میډل سکول دی جنکو لپاره، او پوره تورغر کې هاي سکول بالکل نشته ټوله ضلع کې. اور هغه میډل سکول کې چې جنکای دی هغه زوام چې اکثر چې بچی کمی نو هغه په رجسٹر باندې کېدای شي چې هغه بروز راځي
خود. تعلیم د ادارې چیف پلاننگ آفیسر ادریس اعظم وایي چې د هغه په فکر په تورغر ضلع کې د جنکو دوه هاي سکول نه دي، او سکولونو اپګریډ کېدو او کمی پوره کېدو باندې به ډېر زر کار پیل شي. خو غټه ستونزه دا ده چې په تورغر او کوهستان ضلعو کې خلک د جنکو تعلیم ته پام نه کوي، او اوس دوی دغه ضلعو کې جنکې سکول ته جلبول لپاره وظیفې هم ورکوي.
جنکو
پښتو د پاره چکم دې د دې د سره واحد د دوه ځلې دي چې دې کېونګا چې کومه پرایمری کومه جنه کې دي نو هغه لږه 1250 روپے پر منت ورکو او چې کوم های سکول ول دي نه 2000 روپے پر منت ورکو چې دا جنه کې سکول کې ریټین کو د تورغر او کوستان
د الف اعلان اسسټنټ منیجر عمر اورغزه وایي چې تورغر په تعلیم کې د صوبې تر ټولو پاتې ضلع ده او په خاصه توګه د جنکو خو پکې پرایمری تعلیم هم د نشټ برابر دی فلان تر مخه خیبر پختونخوا کې تورغر کوهستان شانګلا او ټانګ په تعلیم کې تر ټولو پاتې ضلع دي او په یادو ضلعو کې د جنکو د تعلیم کچه هم تر ټولو صوبې کم ده. زلان یوسفزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
رپورټونه وايي د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د روغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسیدلې او زر ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه اړه یو موافقتنامه لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د حکومتي ځواکونو او یو شمېر وسلوارو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري. دا چې د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېده به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره څومره مرسته وکړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وای دوی افغان حکومت او په خپل د حزب اسلامي یو شمیر غړو په دې کې رول لوبولای چې ګلبدین حکمتیار له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د سولې د علي شورا غړي قاضي امین وکاد وای د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنز په تړون کې د افغانستان او نړیوال ټول قوانین په پام کې نیول شوی دی.
متن دسې ترتیب شوی دی چې ملي او بین المللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي. په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته دی. دا موافقت ډېر ساده دی او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر اسانه دی.
د سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل وای د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي یو کېده به پر نورو وسلوالو ډلو هم فشار زیات کړي.
د افغانستان د نظام په ضد باندې چې کوم جنگ روان ده، دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو ته رسېدلی ده. نو که چېرته حزب اسلامي راځي او د وسلک دي او سیاسي عمل ته راځي، نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کی او بالاخره به نور ډلې ټپلې هم تشویق سي چې هغوی هم په یو په بل پسې داخل دی سیستم سي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزای هم خوشحال خلیل ته ورته نظر لري. نوموړی وای له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار روغه به اغیز ولري.
حالانکه د اسلامي قوت ډیر نشته، خو بیا هم چې هغه فلو وکړي نو دا څنګه څه نور هم داسې چې کوم وسلوالې ډلې دي نو هغې باندې به فشار راشي چې که هغې هم دا فلو وکړي نو ممکن ده چې افغانستان کې د ورور وجنه ودرېږي او هلته کې آرامي راشي.
خو رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار کابل ته ستون سي نو بیا هم ځینې اندېښنې شته.
آیا د افغانستان حکومت کې چې کم خلک د مخکې نه د اسلامي او د حکمتیار مخالفین دي، هغې به د زړه د اخلاص سره دا خبره ومني، حکمتیار سره به تعاون وکړي، حکمتیار به ورسره هم تعاون وکړي، دا به ډېر لوی چیلنج وي.
خوشحال خلیل وویل حزب اسلامي د نړۍ د یو شمیر هغو ډلو تر نظریاتي اغیز لاندې ده کوم چې په پوره توګه جمهوریت ته نه دي قائل.
جمهوریت چې په صحیح معنا سي د غربي معنا باندې ده، هغه سره دوی وړاندې یعنی دوی لپاره ډیموکراسي هدف نه ده، بلکې ډیموکراسي هدف ته د رسیدلو یو لار ده. نو طبعا په دغه فکر باندې دوی غواړي چې معمولا په نظامونو کې داخل شي او بالاخره بیا په دغه جمهوري طریقې سره قدرت ترلاسه کړي. او که چېرته د افغانستان کې چې د حزب اسلامي دغه لاره ونیسي نو دا تقریبا یو لوی بدلون ګڼل کېدلی شي.
رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار د جګړې پر ځای د سیاست لار خپل کړي نو کېدای سي د واک لپلوه شراتلونکي ولري.
که دوی واقعاً د سوله وکړي او یا په دغه نظام کې شامل، ځکه چې مخکې نه ډېر مهم کسان دي د اسلامي هغه په دغه حکومت کې شامل دي، پارلمان غړي دي، نو که دوی ټول بیا یو ځای شي نو دا به یو غټ قوت جوړ شي په افغانستان کې.
د سیاسي چارو کارپوهان وای د ګلبدین حکمتیار لپاره به په افغان سیاست کې ځان ځایول ځکه آسان وي چې وار لمخه یې د ګوند زیاتره غړي د هیواد د جمهوري نظام برخه دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکو دی د منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
نن په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف تر ورځنې کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته دغه رنج ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دواړو هیوادونو کې د یونیسف چارواکي وایي په منظمه توګه د دې رنج خلاف کمپاین به ډیر موثر وي. د یادونې وړ ده چې پولیو د ټولې دنیا نه ختمه شوې خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم شتون لري. نن به د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کیږي. تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف په قومي اسمبلی کې دغه غونډې ته د وینا په وخت د پاناما اسنادو په اړه هم خبرې وکړي. اپوزیشن ګوندونه وایي نوموړی د وینا پر ځای په دې معامله د دوی د وو پوښتنو جوابونه ورکړي، ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نن په کابل کې د هغه زرګونو شیعه مسلک هزارګانو مظاهرینو په وړاندې د خار لوی لارې تړل شوې چې د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي د بجلی د لاین په منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي. دوی غواړي چې دغه لاین د اصل منصوبې سره سم د بامیان ولایت د لارې بوتلل شي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د عراق سرخار بغداد په شمول د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټري حمله کړې او په بغداد کې دننه او خوښه سیمو کې یې د چاودنو یو لړۍ شروع کړه چې پکې 29 کسان وژل شوي او په لږونو نور جوړ شوي دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استازي وای په عراق او شام کې د یادي وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمیدو دی. برېټ میک ګورک پرون د اردن سرخار عمان کې ویل د عراق د موصل خار او د شام د راقه خار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی او روس وروسته له هغې د چلول او سیاسي بغز ادعا کړې چې د یورو ویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یو 22 کلنه جنۍ په هغه سندره بریالي شوه کومه چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایم یا سیمینا په ګڼ شمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوی ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راته وایي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق رسپانه خپلې ادارې کې لیکي د پاناما لیکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړې چې دا مسله په سم ډول هوار شي، خو په دې معاملې کې خند د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجې راپیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نور کړکېچن شي. ادارې چې د پاناما لیکس معاملې یوازې په پاکستان کې نه راغلي بلکې د دې نټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینې صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي، خو د پاکستان جمهوریت څه وکړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. ادارې اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانې جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دي یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي، ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپان خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سمه اندازې هم نشي لګول کېدی او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو و درولو لپاره په ضابطه دیوانی کې د ترمیم فیصله کړي، د کومې د منظوري دروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه جوړه کړې چې ورته ویلي د جالي مقدمو مخه دی ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا انجستس کمیشن د رپورت مطابق د جالي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی او دوی مدا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکر د ګناه په تور کې پراته دي. ادریا اخری کې لیک پکار دی چې حکومت دې لړکی کوټلی او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا په بهر کې د یوې کمپنۍ لرلو د خبرې د تصدیق کو. ډیپلوماټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمې برخې یې له فرخندی صدا ورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنۍ لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړې کړی او د دغې لارې یې جایدادونه جوړ کړي دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفي شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خود مختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګنې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهر نوې کمپنی جوړه کړې وه. خو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وي. بلخوا ډیپلوماټ مجلل لیکي د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لری کړ. له دغې وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې لسره نه کار نه کوي، نو ځکه د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیه د خرڅولو فیصله ځنډولی. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا،
او د ټویټر پته ده VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پام کې ده د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا له ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان همداراز وایي چې عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته روانېدو مخکې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوال مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف وسلوال به دښمن وګڼل شي. پدېړه نور له احمد تکل څخه ورو.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجینګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې.
څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستي وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي، او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بے تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړي. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه، چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه، او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرائیه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې، او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
د احمد تکل رپورټ موردو. د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام وبدله. دغه شورا ویان د یک شنبه پر ورځ د سولې عالی شورا او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په ګډ کانفرنس کې وویل چې افغان علما د هغو کسانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې غږ اوچتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دغه هیواد یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې ته اړتیا لري. په دې اړه نور له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې د اسلام دین سوله فرض او د دوو مسلمانو ورونو په منځ کې جګړه حرامه ابلله ده. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جګړې مخنیوي عبادت یاد کړل، او زیاته کړه چې هغه څوک چې د اسلام دعوه لري باید د خلکو امنیت خوندي کړي، څو اسلامي اصول په ښه توګه عملي شي. ښاغلی حلیمی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې او سولې د انسټیټیوټ سره د اسلام له نظره د سولې فرضیت تر عنوان لاندې ګډ کانفرنس کې خبرې کولې، وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل:
موږ هغه کسانو ته چې نن یې د ټوپک په مرمۍ باندې کلمه لیکلې ده، او هغه څوک په وزن چې هغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه ته مو خطاب داده چې جنگ حرام بولو، صلح فرض بولو. موږ د صلح لاس اوږد کړی ده، څوک موږ ته د جنگ لاس را اوږدوي دا حرام ده. او د دې په مقابل کې علما د ټولو فرګنو په څنګ کې ولاړ دي تر څو د صلح لپاره یو اواز پورته کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان عالمان په هیواد کې روانه جګړه ناروا بولي، بلکې څو ځله یې له مسلمانانو غوښتي چې د پردیو او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو توطیو ښکار نسی. دوی په وار وار په ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی. دا کانفرنس چې دوه ورځې به دوام وکړي، د سولې عالي شورا یو شمیر غړي، دینی عالمان، مدني فعالان، مصري عالمان او یو شمیر حکومتي چارواکي پکې برخه لري چې د اسلام له نظره د سولې په اړه بحثونه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یې یوې عادلانه او جامع سولې ته اړتیا لري. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې د سولې په موضوع کې باید هر اړخیز عدالت رعایت شي.
حقوق همه
دی وایي موږ هغه سولې ته عادلانه ویلای سو چې له ټولو ډلو سره وي، او د ټولو حقونو پکې رعایت شي. حتی زموږ ترمنځ هم اختلافات شته، دغه هم باید رفع کړي. په داخل کې هم ټولنیز عدالت تامین کړي، څو له بېخه د سولې مسایل برقرار شي. موږ د یوې ټولیزې سولې غوښتونکي یو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د سولې هغه وړاندې چې ټاکل شوې وه د مارچ په لومړیو کې غونډه وکړي رد کړ، او د عمری په نامه یې د افغان حکومت پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړل. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي له هغو کسانو سره به جدي مبارزه وکړي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
د ننګرهار چارواکي وایي په دوه جلا جلا پیښو کې د انسان تښتونکو له منګلو د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه خوشي کړي او د دغو پیښو عاملین یې نیولې دي. پر دغه موضوع د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید د یکشنبه په ورځ مازیګر مهال د ننګرهار د رسنیو په کور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې هغه دوه تنه انسان تښتونکي په ټپي حالت کې د خبریالانو په وړاندې راوستل چې د تورخم جلال آباد په لویه لارې د مومندرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د انسانانو د تښتولو پر مهال له پولیسو سره د نښتې په دوران کې ټپیان شوي ول. جنرال زاهد په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
نن له غرمې نه مخکې د مندری ولسوالۍ په ساحه کې د اختطافچیانو یو ګروپ چې په یو کورلا ډوله موټر کې مسافرین چې یو سیاسره و او یو کوچنی ماشوم ورسره و او د دې خاوند غوښتل چې دوی اختطاف یې او پولیسو ته اطلاع رسیږي. پولیس یې حرکت کوي، د دوی په تعقیب باندې ورځي او په دوی باندې ډزې کوي. په قابل کې دوی هم ډزې کوي چې په دغه برخورد کې دوه نفره دغه جنایتکاران د پولیسو له خوانه
بلخوا د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد ښار اومي ناحیې اړوند یو تن د دوه تنو ماشومانو د تښتولو پر مهال نیولی دی. په دې اړه د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوږیاڼي خبریالانو ته وویل
دوه تنه ګلالي ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 3 کلونو ترمنځ دي د جلال آباد ښار د اومي ناحیې اړوند د تبلیغیانو مرکز ته نږدې د یوه تښتونکي فرهاد له لورې دوی غوښتل چې وی تښتوي، خو د دغه عمل د ترسره کېدو پر مهال د ملي امنیت زړورو منصوبینو فرهاد نیولی دی او هغه دوه ګلالي ماشومان چې یوه نجلۍ ده او یو 3 کلن کوچنی هلک دی دوی د تښتونکو له منګولې خلاص کړي او خطابګر وی نیولی دی او دا مهال تر پوښتنې لاندې.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید وایي چې ټولو پولیسو ته یې امر کړی چې د هر ډول جنایي جرم په حالت کې کسو ګولی دل شي او یا د تیښتې په حال کې وي په مرمیو دی وویشتل شي.
امنیتی پوستو ته هم هدایت ورکړی ده، امیرین دی اوزو ته هم ورکړی، قمندانان د ولسوالۍ ته هم. اختطافچی، ترورست، خاین، جنایتکار که امنیتي ځواکونه په دې کې غفلت وکړي هغوی سره هم قانوني برخورد کیږي او که جنایتکاران امنیتي ځواکونه سره مقاومت وکړي لکه څنګه چې دغه جنایتکاران ونیول سول وویشتل سول همدغسې به نور هم ولو او له بینه به وړو.
د یادولو ده چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې که یو لور ته په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي نو بل لور ته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو هم کلک تدابیر نیولی چې په دې وروستیو کې د انسان تښتونکو یو شمېر کسان نیولی او د هغوی له منګولو څخه یې یو شمېر کسان آزاد کړي هم دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
له هند څخه خبریدونکي دی وایر په نوم د یوې مجلې لیکنه وایي پاکستان د امریکا پر دې پریکړه چې F-14 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکړي له خفګان او غوسې ډک عکس العملونه ښودلي دي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي پر دې اند دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې رښتونې همکاري نه کوي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د دې لیکنې مهم ټکي درته وړو. د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د 3 میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به یې د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا 4 ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغې سودا د خرابولو په موخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې دغه الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخې لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د 2 F-14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیونه ډالره ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 4.5 میلیونه ډالره په اندازه د ورکول کېدونکو مالي مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگټن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د F-14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوز د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مختکی خودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوز پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کیدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکن زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.5 بلیونه ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوک دي
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ډان ورځپاڼې ولیکنوایي په پاکستان کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. د لیکنې تر مخه هغه چې رپورټ هم شي ښکار شو ښځو ته انصاف نه ورکول کیږي او همدا لامل دی چې زیاتره ښځې پر ځای د دې چې خپل شکایت له حکومت سره درج کړي چپ خوله پاتې کېدل غوره کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له منور شاورو.
د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په کراچۍ کې د پاکستان پریس فاونډیشن د انتظام لاندې یو مشاورتي غونډه شوې چې پکې په رسنیو کې د خزینه کارکونکو د جنسي ځورونې په موضوع بحث وشو. د دې غونډې دوه برخې وې چې په اولنۍ کې یې په مجموعي توګه د ښځو خلاف د تشدد په حواله خبرې وشوې او په دویمه برخه کې یې په رسنیو کې خزینه کارکونکو ته په ورپېښو مسلو بحث وشو. ورځپاڼه د خبریالې افیا سلام لخوا لیکي په بټ آباد کې د یوې ځوانې جنۍ د سوځولو پیښه په رسنیو کې داسې رپورټ شوه چې ګنې دا ډول پیښې وړاندې نه دي شوې، خو په حقیقت کې داسې پیښې ډېرې کمې رسنیو کې رپورټ کیږي. نوموړې وایي د ښځو سره تړلو مسلو ته اکثر د ناموس او غیرت په نظر کتل کیږي او مخې ته راتلل یې خلک خپله بیزتی ګڼي، نو ځکه د دې نه ډېر کم خلک خبرېږي. ورځپاڼه لیکي چې په دغه غونډه کې کارپوه ډاکټر سلمان آصف هم وینا وکړه. ویل چې د ښځو خلاف د ناموس په نامه کېدونکي صرف 2% پیښې په رسنیو کې رپورټ کیږي او دا راز یوازې 1% متاثرین یې پولیسو ته رپورټ کوي چې زیاتره یې نارینه رپورټ لیکونکي وي. ورځپاڼه د ډاکټر سلمان د خلی لیکي چې په پاکستان کې د سلو نه زیات ټلویزیون چینلونه، اخبارونه او نور ادارې کار کوي، خو په دوی کې یوازې 3 ادارو د ښځو د جنسي ځورونو د مخنیوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. د غونډې ته یوې خزینه خبریالې خپل مسله بیان کړه چې یادې کمیټې ته یې د جنسي ځورونې شکایت کړی و، خو تر یو کال یې هغوی ته وضاحتونه ورکول او بیا ورته د ډېر ځنډ وروسته کمیټې وویل چې دا ډېره معمولي خبره ده او په کار دي چې په پاکستان کې ښځې د دې سره ځان بلد کړي. ورځپاڼه د دې غونډې د ګډونوالو په حواله لیکي چې په رسنیو کې کومې ښځې د جنسي ځورونې سره مخ شي او غواړي چې د هغې خلاف غږ پورته کړي، نو نور همکاران یې ورسره ملاتړ نه کوي او دا راز هغه خلک چې په دې کې ککړ وي لا نور زړور شي، چې په نتیجه کې یې دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو د پیښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د ټول پاکستان په کچه د مارشل آرټس لوبو سیالۍ پیل شوې دي چې په کې د هغه هېواد د ټولو صوبو همداراز د فاټا په ټیمونو سربیره د افغانستان یوه لوبډله هم برخه اخلي. د دغه لوبو جوړونکي وایي له دغه کاري هدف ته هېواد وګړو ته د امن پیغام ورکول دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا سپورټس ډایریکټوریټ لخوا د پیښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د مارشل آرټ قومي ټورنمنټ شروع شوی دی چې د سند، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاټا او د افغانستان نه هم پکې ځنې لوبغاړو برخه اخیستې ده. دغه ټورنمنټ به تر درې ورځو پورې دوام لري. د دغه ټورنمنټ د مقابلو په محل د خیبر پختونخوا د مارشل آرټ اتحادیې مشر صاحبزاده الهادی مشال ریډیو ته وویل
ټورنمنت ډیر کامیاب روان دی او خلک په دې کې ډیر دلچسپي اخلي او ډیر خوند ته اخلي او د لوبو طرف ته د دې رجحان روان دی زیاتیږي. بل د دې لوبو مقصد سره زمونږ چې دی په دې صوبه کې په دې ملک کې د امن یو پیغام مونږ ورکو چې یو خو د خلکو د ذهن نه دا خبر وځي چې په خبر کې نه دا د کې فسادات دي یو شی بل شی دی. اوس کوم پنجاب یا سند، بلوچستان، کشمیر، دغه رنگلګت با پاکستان د فاټي ګور د فاټي خلک به راغلي دا ټول د دې خبرې قا کې چې په خو خډیر یو پر امن زده یو پر امن علاقه دا ډېر خسته علاقه دا ډېر خوشاله دي.
د مارشل آرټ په دې لوبو کې شریک د خیبر پختونخوا ټیم یو لوبغاړي جنگیر خان خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
دا زموږ ډوم به زل د نېشنل ټورنمنت کې موږ یې ساغشته د اوسم یو فایټ نیم زموږ پته امید چې به غټو ډېر خیو ماحول دی د پوره پاکستان نه ټول مختلف ټیمونه راغلي دي. د افغانستان خو ډېر خو مقابله دي د موږ ټیمونو سره شو
او د افغانستان یو ټیم ته هم پکې موقع ورکړ شوی دا او یو لوبغاړي رفیع الله وویل
د منفی شپته کیلو یا ماینس 60 وزن کې فایټ کوم او زه د افغانستان نه راغلم. مزه د افغانستان ټیم خو جنگيګم ماشاله دي خسته مسابقه وشو سپیشلی د پاکستان خو نه ډیر خوشاله ما چې موږ د خره اغلاستو کو اول فایټ ماو کو په 15 سکند کې منا کاوټیو کړ. ان شاء الله انداسي به مخکې رو روزم.
د مارشل آرټ په دې لوبو کې یو بل لوبغاړي کفایت الله خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
د سیمی فائنل تر رسیدره او ان شاء الله کوشش کوم چې فائنل مو ګټم او د پاکستان نمائندگی په کوریا کې وکم. دې دا موږ ډېر زیات مهنت کړی دی او دا ډېر خوشاین خبره ده چې لس کال بعد په خبر ته نېشنل ټورنمنت راغلی ده.
د خیبر پختونخوا د سپورټس ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د مارشل آرټ قومي ټورنمنت ډېر موده پس په پیښور کې را جوړ شوی دی او چې په دې ټورنمنت کې کوم لوبغاړي په خپل وزنونو کې اول مقامونه ترلاسه کړي نو هغوی به بیا د روان کال په ستمبر میاشت کې په جنوبي کوریا کې په شپاړسم ایشین مارشل آرٹ ٹورنامنٹ کی برخه اخلی. فرحات شینواری، مشال ریڈیو، پیښور.
د پاکستان د حبیب بانک کرکټ لوبډله پرون یکشنبه کابل ته ورسېده. د افغانستان د پراختیایي کرکټ ټیم د پاکستان د حبیب بانک لاغې سره د سه‌شنبه په ورځ د دوستانه لوبو لړۍ پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دا یو ښه اقدام دی او په ترڅ کې به یې افغانانو د کرکټ نړیواله شورا درک کړي چې افغانستان هم د لوبو د کوربتوب وړتیا لري. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک ټیم کپتان وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه وځلیږي. له کابله ابراهیم ساپه رپورټ راکوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي حبیب بانک لوبډله به د افغانستان د پراختیایي لوبډلې سره دوه څلور ورځنۍ او څلور یو ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ به یې د مۍ په 18مه راتلونکې سې شنبه په ورځ او وروستۍ به یې د جون په څلورمه وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړه وایي
په دغه سکواډ کې زموږ سره تقریبا 55 لوبغاړي دي چې د نونس کلونو ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د مختلفو لوبغاړو ته په دغه لوبو کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټولو هیوادوالو ته، خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورټ لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د سلورو نه یوه لوبه وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتې. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی بحث وکړي چې په دې سیالیو کې خلو به وکړي. دی وایي موږ د ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډېر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدي او احمد شهزاد هم زموږ سره یو ځای کیږي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالۍ به سپورتي اړیکې پیاوړي کړي. موږ هڅه کوو چې ښې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډېره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د افغانستان کرکټ بورډ اوس د دې وړتیا لري چې د نورو هیوادونو غوره ټیمونه هیواد ته د لوبو لپاره راوبولي او دوی یې کوربتوب وکړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.